السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د اختر دا دریم سهار مو هم په خوښیو سره پیل کړی وي. راځو د خبرونې د موضوعاتو معرفي ته. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له فوزي لارې نشي بریالي کېدای. سرسلی بوایی تیر و شپاگو میاشتو که ده نگده 50,000 تپی افغانانو درمره نکره. دا چارا رختنونو که خواه ده درک ورده.
تیر و لس و روز که میرویس رختون تا ده جنگ لعمله ده مختلف و ساهو چه دریس و شپور سلویش زخمیان مشتر آورسته بیدی.
کندوز که بیدای شوی وایی دولت ده ده دوی اصلی مینه بیر تا تک تا چم توت بی.
اوز دل ده پروت مورو ده الله پیلاو ده دولت پیلانو سیچی کیگی آقا با کیگی کارونه خراب ده روزگار خراب ده.
او ده ایران په خوزستان کې د اوبو د کموالي په هدف اعتراضونه نږدې یوې اونۍ ته ورسېدل. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسله علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. تورن کسان نه دي نیول شوي خو وار له مخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسله د روحي او جسمي شکنجې خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د سه شنبه په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوه او دا کیسه د د پټکو د نوې ډیلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بې هوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
364 څلوېښت کسه زخمیان موږ ته راوړل شوي دي چې په دغو جملو کې 208 څلوېښت یې ملکي دي. تقریبا حدود شاوخوا 15-18 نوي کسه یې تر اوسه اوس هم بستر لرو. نور هادي کسان تداوي شوي دي او هغه بېرته رخصت شوي دي.
له تېرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او پنځلسمه حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یوی شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازی په توګه وټاکه. شیاو یونګ پخوا په واشنگتن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو، بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شیاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډېر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلومات ټاکنه په دې معنا ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تېر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. دا مراسم له افغانستان د رومانیا د ورسته یو سل او څلوېخت پوزیانو تر وتلو ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیسته و. له 2002 هم کال را په دې خوا د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوال ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیسته و چې په دې 19 کلن ماموریت کې وویشت پوزیان وژل شوي هم دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلي دي. بل لورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه یې اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یوالای هلاس لیکره چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر ګیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړی ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپایي ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروس لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې تیره میاشت ور اوښتي دي. خبرونه مو واوریدل. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دوه اونیزې خبرونې هم درته لرو، بشري حقونه او دغه راز ژوند په شیبو کې. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له ازمایښت سره مخامخ کړي دي. د لوړ پوړي جنرال دغه راز ویلي چې طالبان اوس د افغانستان په نږدې نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 420 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي یې نیولی دي. ښاغلي میلی پرون په واشنګټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي خو بریالي به نه شي. جنرال میلی زیاته کړه چې دې وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی ویلي چې تر 200 ډیر ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د تیره میاشت ویلي و چې 180 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز دا اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی. خو نوموړي ویلي چې د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړ پوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې لاندې کړي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنگیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل دا څرک هغه مهال ورته ولګېد چې کله د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د قطر د غونډې جزئیات ورسره شریک کړل. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوحې هوکړه عملي شي. د هوکړه کې چې تیر کال امضا شوې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لرې کول راغلي دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
و اوس هم راځو د جګړې د زیانمنشو په اړه د سره صلیب یو راپور ته. سره صلیب په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړې دي چې درملنه یې وشي. د نړیوال کمیټې د جګړو پر ښکېلو لور یو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د سره صلیب یا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره صلیب راپور کې راغلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 9,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سره صلیب وایي چې په دې حساب هره ورځ په منځنۍ کچه 200 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سور سری په خپل راپور کې چې پرونې خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,368 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړې سخته شوې او پراخې شوې دي. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 2,500 کسانو درملنه کړې ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینه، زور شار، ورلسم حوزه، میر بازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کسه زخمیان مشتر اورسوی دي چې په دغه جمله کې 248 ملکی دي.
د سره صلیب په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړۍ شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو شخ کړی دی چې د ملکیانو د ژغورنې لپاره ډیر څه وکړي. ښاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستی دي. تاجکستان له افغانستان سره په پوله کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړی دي او ازبکستان او دغه راز ترکمنستان هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړی. تفصیل په دې راپور کې و.
سره له دې چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغو ولسوالیو ده چې لیوی اونۍ را په دې خوا د طالب وسلوالو تر پرله پسې حملو راغلې. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي. افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندی کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواښ ګڼي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1,500 سرتیري تاجکستان ته وتښتېدل. ورځپاڼې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1,315 کیلومتر پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیا اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه ده اوښتې. د ډیپلومات آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماري ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کیږي، د تیارو او هلیکوپټرو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت په وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدي هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښته. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو په وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کیږي. د یادې ډلې یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دی باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړې چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړې په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په موخه یوه پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
د افغانستان په شمال کې پاتې کیږي. دغلته د کندوز بي ځای شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي چې د بي ځای کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي.
په کندوز ولایت کې بي ځای شوی کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه او د روغتیايي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بي ځای شوی کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډولو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسیدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته و دا ګرمۍ ته پراته وي ته وضعیت خراب دا پخوا د حالات نم بتره دی خدای د شوروي د وخت نم بتره دی د استاد رباني د وخت نم بتره دی دغه وخت کشتار کشتار دی ابل ورځې دې داخله کې هغه مخکې چې جنگ ولګی دی زمونږ درې همسایه دو نفر شهیدان دي څو خبرم نه دي هغه ټپیان و صاحب چې ول شهیدان سی و
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورونی سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و بس دغه هر شپه به ور د جنګونه به هغه به کور مې راوویست راغلم دورې سر ته اوس دلته پروت یم وروره د الله په هیله د دولت په هیله نو څه چې کیږي هغه به کیږي نو امنیت نشته وروره جنګونه دي کارونه خراب دي روزګار خراب دی نشته دچه
دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 48 کلن الف دین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا جامع په وجود کې د 5 ورځې 6 ورځې نه حمام ستنه او بس ستنه نوی انسته چې ځان پر مینځي حمام وکړي یو غړپ دیخ اوبو چکتنه نه دي یو تاسو ورکو بل تاسو ورکو دا دی وبو نیستی دا ګرمي دا د سوري نیستی دا تاسو خپل په سترګو مشاهده کوی کیمرا راوي دا چې اوري وګرځو یا
د کندوز ښار د درېمې حوزې وستونګي 40 کلن محراب الدین بیا د جګړې لکهلو خو غواړي چې جګړه ودروي ترڅو بي ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده، بعضې یو شی لري بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري غرمۍ ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. مونږ د پرېږدي حکومت نه یم چې خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندوز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بي ځای شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو کړه چې د کندوز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډیرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوې او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
څو آسترالیایي ورځپاڼو او آنلاین خپرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانیستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان او آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلی آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولیږي. آسترالیا څه کم یوه میاشت وړاندې وروسته له دې چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستانه باسي له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور له مخې امنیتي شنونکي وایي آسترالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولیږي. د دې خبرونې پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان له نږدې وڅاري. د دې خبرونې له مخې د آسترالیا حکومت په راتلونکو څو میاشتو کې په څو پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماتانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستانه وروستي آسترالیایي ډیپلوماتان د جون په 13مه ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. دې ورسپانې د آسترالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلي چې آسترالیا به وروسته لدی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولیږي. د په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولیږي خو چې شرایط برابر شوي. ای بی سی نیوز شبکې بیا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې آسترالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولیږي څو هغه افغانان آسترالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې ویبپاڼې پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړیو ته د آسترالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې آسترالیا ته راوستل شوي دي. آسترالیا یو له لمرنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وایستل. د دغه هیواد پوځیان په اورزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ شمېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي او ولسی استاذي وایي چې د غلطه امنیتي وضعیت خراب شوی او جګړې اوس د میدان خار شاو خواڅن رو تر رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پلازمینی په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت کې د ولسی خلګو نارام ژوند. په دغه ولایت کې د یو شمېر ولسوالۍ تر سکوت راورسته جګړې اوس د میدان ښار تر څنډو را رسېدلې دي چې د یادو جګړو له ویرې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. و دېرش کلنه سامیا د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسېدونکې ده چې د روانې جګړې پر مهال یې خاوند وژل سوی او د جګړې له امله مرکز میدان ښار ته راکډه سوې ده. دا وای د کرایې په کور کې د خپل نوغه ماشومان سره ژوند کوي او کور یې د روانو جګړو پر مهال ټول تخریب شوی دی.
جنگونه مال منتباسه دي کور منتباسه دي کی در په دارې دي کی کور من خاک به سر ده کور نه دشه تیتو پاراک ده کور نه شه دشه لوټه لوټه ده شامون ته لاندې دي ولا کوم چیرې وستلیم.
د دغه ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا کرونا له بلې خوا وچکالی او اوس بې روانو جګړو په مخه کړي دي چې آرام ژوند کولو ته یې نه پرېږدي. دوی وایي دې هر څه یې کاروبارونه په ټاپه درولي او زیات شمېر خلک بېکاره سوي دي او د خلکو اقتصادي وضعه هم ډېره ورسره کمزورې سوې ده. دوی دولت ته خواست کوي چې مرستې دې ورسره وکړي. لړلې شمس الله چې تازه د جګړو له امله را بې ځای سوی دي ازادي راډیو ته وویل
نو شانس ته د جنګولو څخه راغله پولات خان نه راخته اول دغه دوی څه مشکلات لرو دا و سال ته تلای نه سو چې څنګه د کور څنګه می پوسټه ده. زه دغه تر راغلم چې دولت نه دا خیر غوړم چې موږ ته کومه پرسی موږ ته مرسته ورسی موږ باید د دولت نه دا خیر لمن و کو خاص کوم خواته لاشت د دغه مل پوسیدین کی جامد کلی جامد ولایت سلسله بل بل کار راغلم کومک غواړم د دولت نه ډیره جدي غوښتنه کوم چې خلکو سره غاسي که د کومکونه سیخه چې خور غریم ورده کورباغ ټول تبال
د میدان وردګو ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د جګړو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت نرخ، جلریز، جغتو، سید آباد او چاکو ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان دولت څخه ونیولې. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک وایي چې وسلوال طالبان اوس د مرکز میدان ښار څخه په 200 او یا هم 300 کیلومتري کې شتون لري او د افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. دوی وایي که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. خو د دغه ولایت امنیت قمندان مصطفی معیار بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې پوره امادګي هم لري او نوې امنیتي پوستې او درنې وسلې هم په کمربندي سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. معیار وایي په تېره یوه اونۍ کې وسلوالو طالبانو ته په دغه ولایت کې درنه مرګ ژوب لاړولې ده او د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي دي.
دشمن پر هغه اندازه باندې قوي نه ده لکه تبلیغ چې کوي. دشمن ماته خوړلې ده، دشمن ضربل لري ده او دشمن هیڅ توانمندي دي نه لري چې ولایت په سده باندې حمله وکړي. ولایت څوک سره مواجهېږي؟ وړاندیز مې هم دا دی چې ټول د ولایت مسیدین کړي خپل نورماله ژوند ته ادامه ورکړي. امنیتي ځواکونه مو ویشتي ورته د دښمن په مقابل کې په مېړانه ولاړ دي او درېدلې دي. دښمن په دغه یوه هفته په جریان کې څومره تلفات لري تاسو پرې خبر وایه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. افغان دولت په میدان وردګو ولایت کې د مرکز میدان ښار ته څنګ اوس مهال درې ولسوالۍ دی میرداد، لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود تر خپل ولکې لاندې لري. د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین وایي که د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي نو ورسره به په پلازمینه کابل کې هم امنیتي وضعیت خراب سي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کرد. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شد.
د ایران په خوزستان ایالت کې لنګدې یوې اونۍ راهیسې مظاهره روانې دي. دا اعتراضونه د دې ایالت په لویدیځ کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې بیا سیاسي بڼه خپله کړه. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې دا اعتراضونه یې ځپلې دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بېلابېلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوزې رسېدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګه فردا په یوه راپور کې څرګندوي چې د هوا له تودېدو سره د ایران په ډېرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهرهچیانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د خپلواکو سرچینو له لوري نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنې هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهرې وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدې. فرانس پرس آژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د ټانکرونو یو اوږد کاروان ښکاره کړ او ویې ویل چې خوزستان ته اوبه لیږدوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بېسارې وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250% کې ورښتونه کم شوي دي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کابل کې اتنیمه بجې شوې. په مکړی لاندو خبرونه ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې او هغه یې له وخته مخکې قضاوتونه یاد کړي دي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب ویلي یوازې دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې نږدې 50,000 ټپیانو درملنه کړې ده. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یو شیو او یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دغه هیواد شاوخوا 20 پوځیان وژل شوي دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه ورځ د دوه اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا ځوانان بلواکونکو وژلي دي. او د لیتوانیا ولسمشر یوه لایحه لاسلیک کړې ده چې په دې هیواد کې د پناه اخیستنه سختوي، خو غوښتنلیکونکي به ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. اوریدونکو، مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو کوو، راځو یوې بلې اخترېزې موضوع ته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع بلل کیږي، د خوښیو په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کیږي. خو اوس د غاړو جوړونکي وایي چې د یوې لاسي خامکي غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشینی هغه یې بیا ډېره ژر جوړیږي. په دې اړه دغه راپور درته لرو، ورپسې اونیزې خپرونې مه هېروئ.
فرشته د کندهار ښار اوسیدونکې ده. دا په شاره ولسوالۍ کې ښځو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دوکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانیسي، ځکه د ماشینی غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي. لاسي غاړي ګران هم دي، نو ډېر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي. لاسي غاړي اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي. د ماشینی غاړو د یوې کمپنۍ مشره رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیز کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره یې اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کندهاري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي له 900 افغانیو څخه تر 2000 افغانیو پورې په ښه خامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانیو تر 6000 افغانیو پورې رسیږي، خو ماشینی غاړي کولای سي په 40 ساعتونو کې جوړ سي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وی خود را نیول توان یې ونه لري، موږ کولای سول اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابر ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پر رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پر رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي، د خوشی په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډیر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سره تاسو ښه راغلاس وایو. که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږد ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدې شم کې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اختل شوې دي، چې لومړی هغه کېدې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېږې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکربانی برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر دي اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي.
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځې خصوصا دوویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره دا لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په ټولنه کې حاکم دي، دا مسایل په ټولنه کې حاکم دو، نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق ښځو ته په هغه شانتې چې قانون ویلی دی، هغه شانتې چې د بشري حقونو جهاني اعلامیه ویلی دی، هغه شان چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده، او د ښځو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولی دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځولی چې باید هغوی ته خپل حقوق خاصه شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکوي کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سره به تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یوې ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېرې وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د به غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباع د وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د ښځو او د نارینه او باسر منځ کې چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا تعلیم تا لاسرسی تا مکتب تا لاسرسی تا پوهاوی تا دیو تا تشویقی دیر زیاد طریق بیوی دیر حدثوی ورتا اما دا جلکی پا مقابل که بیاد آغا مشکل چی دا پخپل حالت که برا پاپات که گی یعنی آغا غواری چی تا جلکی تا مثلا سنگه که گو سنگه نکه گی استاسترگی چیری که گی استادا که گی استاغا که گی اگه تا دا زمینه نبارا بارا یو چه دا خپل نارینا باشون پشکل سر آغا هم تعلیم و تربیت لاسرسی پیدا که دل تا بیا پکار دا آغا دا کورنی آغا غیری چه لعقل تعلیم افته دی پوی دی دا 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 پا دی بانه چه نر او خزی برابر حق لري نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر څوک ده آغی برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دی ته وها سوي ورسره کار وکي پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه کی آغا او دی ته وها سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دا جلکی هم باید منگو ولگو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با داکتر جوریگی دغینه با انجینر جوریگی لکه نارینه چه جوریگی دغینه با یو حقوقدان جوریگی دغینه با یو قاضی جوریگی دغینه با یو بلچوک جوریگی نو دا ده دی بشری و انسانی حق ده دا نه تنها چه زوته ورتورکو بلکه دا حق دا ابتدا دا پیدایخ نه دا حق دا لری او دا حق اعلی تعالی ورتور کرده چه منگو تاسیم با دیمکلف شوی چه باید دا حق ورتورکو او دا نارینه و دا خز مزه دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه ده بس دا د تعلیم تربیت د لاسرسی حق نه لري
ډیر زیاته مننه
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علام مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه شو کې
کار پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به نغښې بځه
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وې په ډېر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني اختر په ټوکو ټوکو راغای اختر په ټوکو ټوکو راغای نه مې کالیشته نه دی غاړې امیلینا پاسترونو کې تاګراتک له څه وخت را پدې خو دود دی
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه تور سره وي
د روسيو کې چې کورونا په کمین کې دی آیا د پخا په څیر ډلهیز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي د ځان د خوندیتوب لپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو
داسې حساس شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي
د ټولنیز رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته به غوروي
نن هم د خپل خبرې کوو په پایل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څیړو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنج سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغې زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نه په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم چې کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکی اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت یې هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې خو موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان شي، او که لږ وي نو یو کس لپاره دو کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان شو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې مخکې ولېږو چې تاسو دا په اخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانان ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، اخور خلانه تم وای چې مګې نوړو مخ خپل کړی دا، نو بیا هغه مکور ته ووسو، بیا د امسران کړه د اکثران لاړسي ال دا تیار وخه پخړی هغه وخوري چې مې وچکی، بیا لغن رسو مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل خزو مند سره، بیا پر دې افغان ته ورسي هغه سره وکي دغه نورست، بیا کله سره ټول سي سخه او اختر به سره کم کوو ته تقسیم وکي چې پلانای پلانای لاس کور به نن راکي پنځه کور به چای راکي، پنځه به غرمې مړۍ راکي، پنځه دې یا سلور دې بیګا مړۍ، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي مه کرئ چا خوندې مندې هغه هغو کره بوزو، بس رفت همه شروع سي، یو درې سلور ورځې خوشحالي، بیا چې بېرته راوګرځي بیا مغه بیا دې مغه اوران مختنی او اوران زړونه دی.
د کابل اوسیدونکی مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځ کې، یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کړه د اختر مبارکي وکم، باور بدی را شکنه. اول می جامعه ها خونده می ها دیک کاسید که زرفونه می دید که هر چه کار لرم خوزان خو پاک ساتم، دا بیخی او شوق می رازی دختر پا اول او راز اول چه وای وقت چه رو راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو می چوکه وقت همی کاری ها خونده بیا نزم نور کارو بسی زدون استری ام بکی بیا چه اختر لخیر خلاص بیا نزد تو ام بوست نزد اختر کام طولو سارا هر یا ام بیوینی بیا نو خاندی بیا ام خلاص شو زرفن دیکار دی ولی چیز اختلا تنای ام بلچوک نشته رسا دیر استری توب داده اختر پا قربانی پورازی دیر خلق سڑی کی او دیر یا خوشحالیم دارینو.
زینی کسان بیا گیله کبی وای ورسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تاگ را تاگونه کم رنگ کردی. دا کابل وستین که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج دی اختر مبارکی خلاصه وی. چه دا کار بیا پخپلوی او دوسته ای که دا فاصلو لامل کردی.
خواه دیر زیاد خواله پدیو چه کل با اختر سو پا اختر که بیا غط وارل طول خپلو خپلوانو نگه دوستانو کر بطلل راتلل او دا غری واجونه سده دیر زیاد بارز ول دیر زیاد قوی ول او همده سر دی خلکو اغمینم دیر دل خوز چه ده دی تکنالوژی لراتک سر بیا دی موبایلونو دی طولانیز و رسنوی و زیادوالی سر داغ دودونم یو سر کمرنگ سوی دی زینی دودون پالل دا بکار دی.
در فان پتیر دیر کسان وایی چه اختر مبارکی دی لری لاری سخه دی تلیفون پا مرست نکی کی. دا اکثر خلکو پا باور دی دوی خبری پرزای دی خو مناسب وقت او شرایط واری. دا چه دا کرونا ویروس دی هم دی تاگ را تاگ لوجی خبری گی نوب کار دی چه یو چه وقت لگرنی گونی سخه زان و ساتو. دا دعوت دی پهانتون استاد داود نظم پا وینا دا پیغمبران پا وقتی هم کرونا تا ور تا ناروغی خبر شوی و. په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي. د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي، یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي. خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي، د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي. استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی. نموڑی زیادوی
الله تعالی پا خپل کلام که دو زایا فرمایی چه خودو حذرکم، یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسی او لحقی و روز تا توکل پلوی رب وکوی. دا که پا اجتماعی برخه کیوی یا پا روختیایی برخه کیوی او دا سنور پا کار دا چه آغا لازم تدابیر چه ده اغا وقت ضرورت وی او محیط او حالت ده اغا تقاضا کوی هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي. ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي. نه، دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده. په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي. نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځیدلی کړیدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسر الله سو گریوان ده په نظر کې وساتي.
لیکوال او چړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی، په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي، خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي. د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته، نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه ته خپره ده او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزې رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي. ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تېرې کړئ. ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.